د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، و باورئ چې د حکومت اجرایه ریاست د امریکا د حکومت د هغې پریکړې هرکلی کوي چې پاکستان ته مرستې بندې کړي. د انتخاباتو اړوند راپورونه او نور موضوعات هم لرو، او د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه په وروستۍ دوهمه نیمایي کې خپروو. له هر څه مخکې تاسو د خبرونو اورېدو ته رابولم چې اجمل اند چمتو کړي دي.
په جرمنی کې یوې محکمې هغه ځوان کډوال چې دا کوي د افغانستان دی او خپل ملګری وژلې وه، پاتنیم کاله بند محکوم کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ټاکل شوی چې د پاکستان پوځ ته د امریکا د 300 میلیونو ډالرو مرستې د لغوه کېدو مسله د خپل امریکایي سیال مایک پمپیو سره وڅېړي. او رپورټونه وایي چې د هند په شمالي ایالت او اتر پردیش کې سخت موسمي بارانونو له امله سیلابونو تر 20 زیات کسان وژلي دي. پاموکړی بشپړو خبرونو ته په سر کې هم په افغانستان کې د څو امنیتي پیښو په اړه. تیر شپه د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې درې د هلکانو لیسې تخریب شوې دي. د دې ولایت د پوهنې رئیس انجینر مهراب الدین شفق ازادي راډیو ته وویل تیر شپه وسلوالو په شرنه کې د حضرت بلال خواجه خیل او سید جلال بخاري په نامه د هلکانو لیسې د مینونو په ذریعه تخریب کړې دي. خغلی شفق ویل وسلوالو د یاد خونځیو ساتونکي له خونځیو استلی او بیا خونځی د مینونو او راکټونو په ویشتلو تخریب کړی او ویجاړ کړی دي. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت کومې مشخصې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي وسلوالو دولت آباد ولسوالۍ د چاهي سیمه نیولې ده. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو امنیتي چارواکو له قوله ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د دولت آباد ولسوالۍ په چاهي سیمه برید کړی. وسلوالو طالبانو بیا په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې چې د سیمې بازار د دوی تر ولکې لاندې دی او دغلته یې د افغان امنیتي ځواکونو طرف ته تلفات اړولي. د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قمندان فضل الدین نجمزاده ازادي راډیو ته ویلي چې د وسلوالو د ځپلو لپاره عملیات پیل شوي او ډېر ژر به د چاهي سیمه له وسلوالو پاکه کړي. افغان چارواکي وایي اروزګان ولایت په چورا، چینارتو او خاص اروزګان ولسوالیو کې د ملي اردو په عملیاتو کې وسلوال طالبان وشل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. جنوب کې د 215 ماتم قلي اردو ویان یحیی یالوی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د عملیات په تیرو څلور ساعتونو کې شوي دي چې پکې د وسلوالو طالبانو یو شمېر سپکې او درنې وسلې هم له منځه وړل شوي. وسلوالو طالبانو د افغان حکومت د دې عملیاتو په تړاو سندي ویلي، خو د مرکز ترینکوټ اړوند د پایناوه سیمه کې د افغان ځواکونو په یو کاروان د برید یادونه کړې ده. د کابل په بازارونو کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه په بې ساري توګه لوړه شوې ده. د کابل د صرافانو د شورا ویان مجید احمدزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ډالرو په وړاندې افغانۍ تر دې حده رالویږي. نوموړي وویل چې یو ډالر دا مهال د 4 افغانیو سره تبادله کیږي. په جرمني کې وی محکمې هغه ځوان کډوال پاتنیم کاله بند محکوم کړ چې دا کوي د افغانستان دی او د پناه غوښتنه یې مرات شوې. دا کس د خپلې پخوانۍ جرمنۍ ملګري چې 15 کلنې وه د وژنې په جرم په زندان محکوم شوې. د وژنې دا قضیه په جرمني کې خي اړخي ګوند د کډوالو پر ضد خپل انتخاباتي کمپاین کې وکاروله. د کډوال ادعا کوي چې د افغانستان دی او همدارنګه خپل نوم یې عبدل خودلې د دویم نوم یا تخلص په اړه سندي ویل شوی. نوموړي اعتراف کړی چې پر خپلې جرمنۍ ملګري د ډسمبر په میاشت کې په یو درملتون کې د چړو گزارونه کړي او هغه یې وشلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي ټاکل شوې ده چې پاکستان پوځ ته د امریکا د 300 میلیونه ډالرو مرستې د لغوه کېدو په اړه به خپل امریکایي سیال مایک پمپیو سره خبرې وکړي. قریشي پرون ناوخته خبریالانو ته ویل دا موضوع د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پمپیو او د امریکا له لوی درستیز جنرال جوزف ټرنفورد سره په لیدنه کې چې ټاکل شوې دوه ورځې وروسته اسلام آباد ته ورشي یادوي. قریشي وویل له پمپیو سره به کینی، خپل نظریات به ورسره شریک کړي او د هغه به هم واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې دا پیسې مرسته نه ده، بلکې د پاکستان هغه پیسې دي چې د ده په وینا د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې لګولي چې امریکایي باید ورکړي. ریپورټونه وایي د هند په شمالي ایالت اتر پردیش کې سخت موسمي بارانونو او لامل یې راوتلو سیلابونو تر و بیشتو زیات کسان وژلي. ویل کېږي چې د دې ایالت له 15 ولسوالیو څخه یولس یې د شنبې او یک شنبې په ورځ بارانونو او سیلابونو ځپلي. ځایي چارواکو ویلي چې د شاهجانپور سیمه تر ټولو ډېره ځپل شوې ده، چیرې چې شپږ کسان وژل شوي او د دې ویره شته چې د قربانیانو شمیر زیات شي. او په برما کې وی محکمې د رویټرز خبري اژانس دوه تنه خبریالان د روهینګیا اقلیت پاړه د ریپورټونو د ورکولو په تړاو په وک کاله بند محکوم کړي. د برما د قضایي سیستم یو قاضي د دواړه ژورنالستان 23 کلن والون او 28 کلن کیاسیو د دولت د اسرارو د قانون په ماتولو مجرم بللي او پرې د وک کاله زندان حکم کړی دی. د برما د محکمې د حکم نړیوالې غندنې راپورته کړي او د رسنیو پر ازادۍ برید بللی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغان حکومت اجرایه ریاست پر پاکستان د مرستو د بندولو په برخه کې د واشنگتن د پریکړې هرکلی کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسی جرګې هغو کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې لا هم پر خپلو دندو کار کوي او یا یې له وخته مخکې کمپاینونه پیل کړي. د انتخاباتي کمیسیونونو او کاندیدانو ترمنځ وروستۍ ناندرۍ په یوه مرکه کې څېړو. په نورو موضوعاتو کې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره د سیاسي جریانونو د تیاری هرکلی کوي، خو دا هڅې دوی وایي چې باید د سولې لالي شورا او حکومت سره همغږي وي. په یو بل راپور کې به د اولمپیک د ملي کمیټې پر چارواکو له هغو انتقادونو خبر شي چې وایي آسیایي لوبو ته لوبغاړي د استعداد پر بنسټ نه بلکې د اړیکو له مخې غوره شوي.
لوبغاړو منظم تمرین نه لاره لوبغاړي استعداد له مخې غوره شوي، نو تقریبا هر یو مډال موږ ته 1,000,000 افغانۍ باندې ولیدل.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې د یوې برخې اوریدل هم مه هیروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په مکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغان حکومت اجرایه ریاست د متحدو ایالاتو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې له مخې پر پاکستان 300 میلیونه ډالره مرسته بنده شوې ده. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم نن ازادۍ راډیو ته وویل چې لازم فشارونه کولی شي دا هیواد د تروریزم له ملاتړ څخه راوګرځوي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم د امریکا د دې پریکړې هرکلی کوي او د دوام غوښتنه یې لري. اکرام الله اکرام په خپل راپور کې دا موضوع څېړلې ده.
د افغان حکومت اجرایه ریاست باور لري چې پر پاکستان د امریکا اقتصادي بندیزونه کولای شي یاد هیواد د تروریزم له ملاتړ راوګرځوي. د اجرایه ریاست مرستیال وین امید میسم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی د ټولو هغو پریکړو هرکلی کوي چې له مخې د تروریزم پر ملاتړ هیوادونو نړیوال فشار زیاتیږي.
هر ګونه اقدام که منجر به تحت فشار قرار دادن
هر هغه ګام چې د تروریستي ډلو ملاتړ تر فشار لاندې راولي مونږ یې هرکلی کوو او داسې اقدامات د افغانستان سیمه او نړۍ په خیر ګڼو، ځکه زموږ په باور په افغانستان کې د تروریستي ډلو د ژوند یوازینی لامل له دوی څخه ملاتړ دی.
ښاغلی میسم وویل چې پر پاکستان د پوځي مرستو بندېدل د جنوبي اسیا په اړه د امریکا د حکومت د پالیسۍ یوه برخه ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې له پاکستان سره د هغو 300 میلیونه ډالرو د مرستې د لغوه کولو پریکړه کړې چې مخکې د سخت دریځو پر وړاندې د دې هیواد لخوا د کافي اقداماتو د نه کولو په خاطر ځنډول شوې وه. متحده ایالات پر اسلام آباد تور پورې کوي چې هغو سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکړي کوم چې په افغانستان کې له تېرو 10 کلونو راهیسې جګړه پر مخ وړي، خو پاکستان پاکستان دا تورونه ردوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان ډګرمن کانفاک نه وویل چې دغه 300 میلیونه ډالر به په بل ځای مصرفیږي، ځکه پاکستان د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. ښاغلی فاکنر دا هم ویلي چې د روان کال په لومړیو کې کانګرس پر پاکستان د ائتلاف د ملاتړ د صندوق په چوکاټ کې 500 میلیونه ډالر نور مرسته هم بنده کړې وه، او د دغې نوې مرستې لغوه کېدو سره ټول 800 میلیونه ډالر مرستې له پاکستان ګرځول کېږي. خو اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان په اړه د امریکا د متحده ایالاتو وروستۍ پریکړه به په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه څه تاثیر ولري. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي اغېز به هغه مهال ولري چې افغانستان له رامنځته شوي فرصت ګټه پورته کړي، او د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د پاکستان د تروریزم پالنې مسله په جدیت سره مطرح کړي. له ډلې احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل
دا په پاکستان باندې تاثیر لري، مشروط په دې شرط چې افغانستان د دې موقع نه استفاده وکړي. اوس په دې کې کومکونه لغوه شو، داسې معلومیږي چې پاکستان یو تروریست پرور مملکت دی. د دې باره کې باید امریکا چون په شورای امنیت کې د ویټو حق لري، افغانستان دې استفاده وکړي چې دغه مسله د پاکستان د تروریست پروري شورای امنیت کې مطرح کړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د امریکا په دې پریکړه خوښي څرګندوي. د دغه جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي نادرخان کټوازی وویل د پاکستان په وړاندې باید د امریکا د متحده ایالاتو ورته بندیزونه دوام پیدا کړي، څو یاد هیواد د تروریزم له ملاتړه لاس په سر شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې کاندیدان دي او استعفای نه ده کړې، د اثبات په صورت کې به د کاندیدانو له وروستي فهرست څخه حذف شي. د دې کمیسیون کمیشنر او ویان علي رضا روحاني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل همداراز هغه کسان چې له وخت مخکې کمپاین کوي له قانوني چلند سره به مخامخ شي. له کابله رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کاندیدان چې استعفا یې نه وي ورکړي او یا له وخت مخکې کمپاینونه کوي له جدي قانوني چلند سره به مخ سي. د دغه کمیسیون کمیشنر اویان علي رضا روحاني د دوشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د هغو کسانو نمونه به د کاندیداتوري له وروستي لیست نه حذف سي چې په استعفا مکلف وي خو تر اوسه استعفا نه وي ورکړي.
کسانی که استعفا ندادن و بر اساس قانون مکلف
هغه وای هغه څوک چې استعفا نه وی ورکړي او قانون په استعفا مکلف کړی وي، که استعفا نه وی ورکړي او انتخاباتي کمیسیونونه اخفال کړی وي، که کاندید وي او له کارځای استعفا نه وی ورکړي، نو دوی به د کاندیدانو په شرایطو برابر نه پیژندل کیږي. هم اوس او هم وروسته د کاندیدانو له لیست نه د حذف قابل دي. د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه وای داسې ډیری موارد شته چې کاندیدانو استعفاګانې نه دي ورکړي او له کاندیدۍ سره سره خپل پخواني کارونه کوي. بلخوا په کابل ښار او یو شمېر نورو لویو ښارونو کې ځینو کاندیدانو په واټونو او څلور لارو کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د ورځې او لوی اختر د مبارکیو په بهانه خپل لوی لوی تصویرونه لګولي دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مانی چې یو شمېر کاندیدانو له وخت مخکې کمپاینونه کړي خو ټینګار کوي چې له وخت مخکې کمپاین کوونکي به له قانون سره سم له 1,00,000 افغانیو نیولې تر 50,000 افغانیو نقدي جریمه سي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو اجرایوي رئیس وایي ډیری داسې کاندیدان شته چې د سیاسي کارپوه په صفت په رسنیو کې خبرې کوي چې دا هم یو ډول کمپاین ده او سرغړونه بلل کیږي. یوسف رشید زیاتوي له وخت مخکې هر ډول دود دستور چې د خلکو ذهنونه تسخیر او افکار د ځان په ګټه راواړوي کمپاین بلل کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د روان مریز کال د میزان په 28مه تر سره کیږي چې رسمي کمپاینونه د میزان په 6مه پیلېږي او د میزان په 26مه پای ته رسیږي چې بیا وروسته 8 ساعته د سکوت وخت دی. د انتخاباتي چارو یو شمېر کارپوهان وایي انتخاباتي کمیسیونونه باید له استعفا لیک پرته کاندیدانو ته دا اجازه نه وای ورکړي چې وروستي لیست ته لاره پیدا کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخواني رئیس نجیب الله احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولسی جرګې کاندیدان د دینه مخکې باید هغه خپل استعفا په لیکلي ډول باندې د کمیسیون ولایتي دفاتر ته یا مرکزی دفتر ته باید تسلیم کړي وای. د دینه مخکې هغه کسانو چې هغه تر اوسه پورې اخیری لیست لاره پیدا کړی دا او استفاګانې نه دی ورکړي. دا په دې دلالت کوي چې کمیسیون نشي توانېدلی چې راتلونکي ټاکنې صحیح مدیریت.
له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو که ثابته شي چې کاندیدانو له وخت مخکې کمپاین کړی او یا استعفا یې نه دي ورکړي، ممکن نومونه یې له لیست نه حذف سي.
په راپور کې مو واورېدل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې هغو کاندیدانو ته خبرداری ورکړی چې لا هم پر خپلو دندو کار کوي او یا یې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي دي. پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه د انتخاباتو له کمیسیونونو څخه غواړي چې له وخت نه مخکې د کمپاینونو مخه ونیسي. دوی وایي دا چاره د انتخاباتو روان بهیر تر پوښتنې لاندې راولي او د نورو نوماندانو په حق کې زیاتی دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد واصل وصال د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي مشر یوسف رشید سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې څنګه کېدای شي له وخت نه مخکې کمپاینونه بند شي.
بدوی چې په ټاکنو کې څه چې ډېر مهم دي سره لدې چې دموګه هغه ادارات باید خپل چلم د قانون په اساس ترسره کړي، بې طرفانه وي، خپلواکه توګه باندې وي. په عین حال کې د قانون هغه مراعاتول یو اصلي ضرورت ده. که چېرته قانون نقدېږي که هغه د کاندیدان لخوانه وي یا ادارات لخوانه وي، د خپلواکې مسل لخوانه وي، همداسې د ګوندو لخوانه، نو دا فکر ولی شي چې هغه یو لوی فاجعه په ټاکنو کې رامنځته کړي. له بده مرغه اوس موږ ګورو چې ځینې حالات خپله زموږ د ټاکنو کمیسیونونه د قانون د نقص مرتکبي او په ځینې حالات کې خپله کاندیدان او حتی سیاسي ګوندونه، نو زموږ هیله دا ده که چېرته دوی د قانون په نقص باندې ټینګار وکړي او هغه کراتو سره مات کړي، نو د یوې خوا د ټاکنو پروسې اعتبار ته صدمه رسېږي او بل یو فرهنګ هغه چې د قانون ماتونه ده هغه بیا په یو دور باندې بدلېږي او سبب یې قانون پروا څوک نه کوي. هر څوک غواړي چې مقصد له وضعیت نه ګټه واخلي که هغه مشروع یا غیر مشروع وي، حتی په پایله باندې هم بس.
بلې رشید صاحب، دلته د کمیسیون او د انتخاباتو د سار بنسټونو دنده څه ده چې له دغسې چارو مخنیوی وشي؟
بېله شکه چې د نه درناوي د نه مراعات بدلونه باید پیدا شي. په یو حالت کې کېدای شي ځینې کاندیدان په دې باندې پوه نه وي چې دوی د دغسې تخلفاتو مرتکب کېږي، نو هغوی لپاره زموږ وړاندیز دا ده چې د ټاکنو خورا کمیسیون په منظمه توګه کاندیدان سره په کابل کې په ولایت کې دوی دفترونه باید خپل اړیکې وساتي، هغوی راو غواړي، هغوی ته معلومات ورکړي د قانون په اړه باندې،
مثلا دغسې مسائل اثبات کېږي چې له وخت نه مخکې کمپاین کوي، هغوی سره باید څه وشي؟ بالاخره
د قانون مطابق دا واک د شکایت کمیسیون ده چې له توصیې او اختاري ونیولې حتی د لست نه د حسبولو واک هم لري. نو پکې په خامخا یو څرګند تخلف ترسره کېږي، تخلف له ځانه سره هغه ځینې هغه اقدامات د شکایت کمیسیون لخوا نه راجلبوي چې حتی جریمه او که ډېر شدید وي او که څوک رد د نقص کېږي د هر امکان هم شته.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې، په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که د جعلي تذکرو او سټیکرونو په اړه په پلټنو کې سیاسي ګوندونه ښکیل ثابت شي نو د قانون له مخې به جزا ورکړل شي. د ملي ستر ائتلاف په نوم سیاسي جریان ویلي دي چې د انتخاباتو په برخه کې یې لسګونه زره جعلي اسناد راټول کړي او ادعا لري چې په درغلیو کې یوازې حکومتي بنسټونه ښکیل دي نه سیاسي ګوندونه. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نن ازادۍ راډیو ته وویل دوی د سیاسي ګوندونو د دې تورونو په اړه جدي پلټنې پیل کړي. یوسف خان زدران په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جعلي تذکرو او سټیکرونو د سرچینو د موندلو په هدف یې جدي پلټنې پیل کړې. د یاد وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که په دغو پلټنو کې د سیاسي ګوندونو په شمول چې دا اسناد یې راټول کړي هر څوک ښکیل وګڼل شي قانوني چلند به ورسره وشي. د کورنیو چار وزارت د افغانستان له لوی ملي ائتلاف نه غواړي چې په پلټونو کې ورسره لازم مرسته وکړي.
موږ غوښتنه د همدغې محترمو سیاسینو څخه دغه ده چې دوی ووایي او دوی دغه معلومات دی چې د خلکو سره دغه معلومات دوی شریکوي چې دغه تذکرې موږ لاسته راوړی دي او دا جعلي دي. له کشفي امنیتي ارګانو سره هم دوی معلومات شریک کړي چې دا یې له کومه کړي دي تر څو موږ وکولای شو چې اصلي عاملین یې تشخیص کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف چې له یو شمېر ګوندونو جوړ دی د شنبې په ورځ شاوخوا 100,000 تذکرې چې انتخاباتي سټیکرونه هم پرې لګېدلي وو له رسنیو سره شریک کړل. دا ائتلاف ادعا لري چې 40 تذکرې او سټیکرونه په انتخاباتو کې د حکومت په ګټه د درغلۍ په هدف جوړ شوي دي. خو د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون یک شنبه په دوی لګېدلي د درغلۍ هر ډول ادعاوې رد کړې. دوی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او دغه شان له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې په دې اړه پلټنې وکړي چې ملي ائتلاف یا جعلي اسناد له کومه کړي او څوک د انتخاباتو ملي پروسه سبوتاژ کول غواړي. ملي ائتلاف بیا وایي چې دوی دا اسناد له ټولنې راټول کړي دي. د دغه ائتلاف وایان فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل
مونگ دی حکومت درغلی او تقلبونه را ټول کړله.
دی وی د جعلی اسناد له راټولولو نه هدف شفاف انتخابات ته زمينه برابرول دي چې په خبره یې حکومت ورته ژمن نه دی. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د را روانې میزان د میاشتې په 28مه نیټه کیږي چې څرنګوالي او شفافیت یې د حکومت او ځینو سیاسیونو ترمنځ جدي بحثونه راپارولي دي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي هر هڅه چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو لپاره کیږي باید له حکومت او د سولې له عالي شورا سره په همغږۍ کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ستر ائتلاف په نوم سیاسي ډلې او ځینو نورو سیاسي جریانونو په دې وروستیو کې ویلي دي چې دوی په هر ځای کې له وسلوالو طالبانو سره خبرو ته چمتو دي. له کابله خان محمد سین په دې اړه راپور راکوي.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي هر ډله چې د خبرو میز ته د وسلوالو مخالفینو د هڅولو توان ولري او په دې لاره کې رښتینې ګامونه پورته کړي حکومت ورسره نه یوازې دا چې ستونزې نه لري بلکې هرکلی کوي. د دغه ریاست د بیان مرستیال امید میسم د دوشنبې په ورځ له وسلوالو طالبانو سره د سیاسي جریانونو د خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
رهبری روند مذاکره او گفتگو متعلق به شورا
د وویل د سولې د خبرو او مذاکراتو لارښوونه د سولې په عالي شورا پورې اړه لري. خو ملي او سیاسي شخصیتونه او جریانونه چې د سولې او ثبات د راوستلو وړتیا ولري کولی شي مخالفین د سولې د خبرو میز ته کښېنوي. په دې برخه کې د دولت لخوا کومه ستونزه نشته خو اړتیا ده چې دا هڅې د حکومت او د سولې له عالي شورا سره په همغږۍ کې ترسره شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف ځینو غړو او یو شمېر سیاسي ګوندونو د ماسکو د ناستې په شمول له وسلوالو طالبانو سره په خبرو کې د ګډون لپاره تیاری ښودلی دی. راپورونه وایي په پام کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف او یو شمېر سیاسي ګوندونه په راتلونکي کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره خپل پلاوی وټاکي. ټاکل شوی و چې د سپتمبر د میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو یوه ناسته جوړه شي چې طالبان هم وربلل شوي وو. خو افغان حکومت په دغه ناسته کې له ګډون نه ډډه وکړه او ټینګار یې وکړ هر ناسته چې د افغانستان د سولې په تړاو جوړیږي باید د افغانستان په ملکیت ترسره شي. خو دغه ناسته د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف ترمنځ د ټلیفوني خبرو په نتیجه کې وځنډول شو او تصمیم ونیول شو چې دغه ناسته د افغانستان او روسیې په کوربتوب جوړه شي. بلخوا د ولسی جرګې ځینې غړي باور نه لري چې طالبان د له داسې ائتلافونو سره چې د حکومت غړي پکې شامل وي خبرو ته لیواله شي. د ولسی جرګې غړي خالد پښتون ازادي راډیو ته وویل دغه ائتلافونه تر اوسه ځانګړي تعریفونه نه لري.
وخت چې هغوی د افغانستان د حکومت د افغانستان د سولې شورا نه مني پس ائتلاف خود به خود به ذات خود د حکومت جز دی. خو یا وکیلان یا معاونین یا تا مهم کسان د حکومت پکې کیږي پس نو فرق یې څه دی؟ په همدا خاطر زه وایم چې ائتلاف باید ځانته یو درست تعریف جوړ کړي. وخت دوی تعریف جوړ کړي باید د حکومت سره ځان جلا کړي بیا نو په یو بل عنوان سره طالبان پر مخ ځي. په موجوده تعریف فکر نه کوم طالبان د دې خبرو ته ځي.
وسلواله طالبان تر اوسه په دې اړه سن دی ویلي، بلخوا د سیاسي چارو ځینې پوهان هم په دې باور دي چې طالبان به له دغو ایتلافونو او سیاسي ګوندونو سره خبرو ته حاضر نشي. دې ډلې جاوید کوهستانه وایي چې ستونزمنه به وي چې د افغان حکومت اپوزیسیون چې غړي د حکومت په جوړښت کې هم زیاته ونډه نه لري او پخوا تر دې له طالبانو سره په جګړو کې هم ښکېل و، وتوانېږي چې له دغه ډلې سره خبرې وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
خزر من اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. په یو راپور کې به واورئ چې په جګړه ځپلي هلمند کې د هغو سړکونو ترمیم او بیا رغونه پیل شوې ده چې په جګړو کې زخمی شوي دي.
دا لس کیلومتره په اردو کې په څلور کیلومتره سړک باندې د 5 سانتي په اندازه باندې نوې فرشا چو او نور ټپونه چې دي هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کیږي.
په نړیوالو مسایلو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې ادلب ښار باید د حکومت ضد یاغیانو څخه تصفیه شي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د افغانستان پر ورزش د څارنې یو شمیر بنسټونه وایي د اولمپیک ملي کمیټې او د بدني روزنې ریاست د کمزوري مدیریت له کبله افغان لوبغاړو په آسیایي اولمپیکي سیالیو کې ډېرې بریاوې ترلاسه نه کړې. د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون مرستیال ابراهیم مومند ازادۍ راډیو ته ویل د سیالیو ته لوبغاړي د استعداد پر ځای د واسطو او روابطو له مخې غوره شوي وو. لبلې خو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې امکاناتو ته په پام سره افغان لوبغاړي د آسیایي اولمپیک په سیالیو کې ښه ځلیدلي او له دغو سیالیو ترلاسه شوې پایلې دوی ته د قناعت وړ دي.
د افغانستان د ورزش نه د سار یو شمیر بنسټونه او ورزشي کارپوهان په انتقاد سره وایي چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې ریاست د منظم پلان د نشتوالي او د استعداد له مخې د لوبغاړو د نه ټاکنې له امله افغانستان د آسیا په اولمپیکي سیالیو کې تر نورو هیوادونو شاته پاتې شو. د افغانستان د ورزشي خبریالانو سازمان مرستیال ابراهیم مومند د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغو سیالیو ته زیاتره لوبغاړي د واسطو او روابطو له مخې ټاکل شوي وو او غوره شویو لوبغاړو دغو سیالیو ته ښه تیاری هم نه درلود.
لوبغاړو منظم تمرین نه لاره لوبغاړي هغه ابتدال مخې غرسی نو تقریبا هر یو میډال مونږ ته په 1,000,000 افغانۍ باندې ولیدلی دی. ځکه 2,000,000 افغانۍ د دغې ټول سفر لپاره بودجه ټاکل شوې وه. اولمپیک منیجمنت او هغه یو فلمي یو
افغانستان په دغو سیالیو کې د دوو برونزو میډالونو په ګټلو سره د آسیا په اولمپیکي سیالیو کې د ګډون کوونکو شپږ څلوېښتو هیوادونو ترمنځ 15 مقام خپل کړ. د آسیا د 2013 کال په اولمپیکي سیالیو کې چې د انډونیزیا په جاکارتا کې وشوې د افغانستان 140 کاروان پکې ګډون کړی و چې 9 لوبغاړي او نورې روزونکي او د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین ول. خو د دغو سیالیو د رسمي ویبپاڼې د معلوماتو له مخې په سږنۍ آسیایي اولمپیکي سیالیو کې له افغانستانه باید 15 نارینه او ښځینه لوبغاړو په 14 رشتو کې ګډون کړی وای. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د معلوماتو له مخې افغانستان په 14 بیلابیل رشتو ځغاسته، لامبو وهنې، باسکټبال، غیګنیونې، تکوندو، پراشوټ اچونې، بیډمنټون، جوجستو، جودو، کراټه، سوک وهنې، وزنو چتونې، وشو، والیبال، رګبي او کورش برخه کې ګډون کړو چې یوازې په دوو رشتو کورش او وشو کې د برونز دوه میډالونه د منصور سروري او خالد اوتک لخوا ترلاسه شول. په دغو سیالیو کې چین د 132 سرو زرو، 290 سپینو زرو او 15 برونز میډالونو سره لومړی، جاپان د 50 سرو زرو، 55 سپینو زرو او 40 برونز میډالونو سره دوهم او کوریا بیا 90 سرو زرو، 85 سپینو زرو او 10 برونز میډالونو په ګټلو سره دریم ځای خپل کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د سویلي کوریا د 2014 کال په تیر پړاو آسیایي اولمپیکي سیالیو کې په کرکټ کې د سپینو زرو او په تکوندو کې د احمد رومان عباسي لخوا د برونز یو میډال ګټلی و. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال محمد یونس پوپلزی وایي چې افغان لوبغاړي شته او امکانات ته په کتو په سږنیو آسیایي اولمپیکي سیالیو کې ښه ځلیدلی دي.
دغه سیالۍ چې په اندونیزیا کې ترسره شولې او نتایج یې زموږ په نظر باندې قناعت بخش دي. که تاسو توقع لري چې د افغانستان لوبغاړي د چین په تناسب باندې وځلیږي نو بیا همدغسې د چین په شکل باندې د چین د ملک په شکل باندې امکانات ته ضرورت لري، همداسي روزونکو ته ضرورت لري.
په ورته وخت کې د ورزشي چارو کارپو مجیب رحماني وایي که افغانستان غواړي چې په نړیوالو سیالیو کې ښه نتیجه ترلاسه کړي، نو پکار ده چې په ورزشي فدراسیونونو او بنسټونو سار جوړ کړي، او هغه لوبغاړي چې ښه استعداد لري باید هغوی ته د پرمختګ لپاره ښې زمینې مساعدې کړي. بلخوا د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال بیا وایي چې دوی په هیواد کې د ورزش او لوبغاړو د ود او پرمختګ لپاره څلور کلن ستراتیژیک پلان جوړ کړی چې ورسره به په ورزشي بنسټونو او فدراسیونونو کې شته ستونزې هوارې او افغان لوبغاړي به په نړیوالو میدانونو کې ښه وځلیږي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د مازدیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. د خبرونې په دوام کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې او نورو راپورونو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه اجمل ان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
راپورونه وایي تیره شپه ناڅرګندو وسلوالو د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې درې د هلکانو ښوونځي تخریب کړي دي. د پکتیکا ولایت د پوهنې رئیس انجینر مهراب الدین شفق ازادۍ راډیو ته ویل تیره شپه وسلوالو په شرنه کې د حضرت بلال خواجه خیل او سید جلال بخاري په نامه د هلکانو لیسې د مینونو په ذریعه ویجاړې کړي دي. په جرمنی کې وی محکمې هغه ځوان کډوال په تنیم کال بند محکوم کړ چې دا کوي د افغانستان دی او د پناه غوښتنې لیکې رد شوه. دا کس د خپلې پخوانۍ جرمنی ملګري چې 15 کلنه و د وشنې په جرم په زندان محکوم شوه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وی ټاکل شوی چې د پاکستان پوسټ د امریکا د 300 میلیونو ډالر مرستې د لغوه کېدو په اړه بل خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره خبرې وکړي. ټاکل شوی دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد په راتلونکو څو ورځو کې اسلام آباد ته سفر وکړي. ریپورټونه وایي د هند په شمالي ایالت اتر پردیش کې سخت موسمي بارانونو او لامل یې سیلابونو لږ تر لږه 20 کسان وژلي. او په برما کې وی محکمې د رویټرز خبري اژانس دوه تنه خبريالان د روهینګیا اقلیت په اړه د ریپورټونو د ورکولو په تړاو په وک کال بند محکوم کړل. د محکمې د پریکړې نړیوالې غندنې راپورته کړې او د رسنیو او بیان په ازادۍ برید کړل.
لاند خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. او سم ناجی سپې ته غوښ شي چې سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ایرلند څخه متحده عربی اماراتو ته رسیدلې ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د کرکټ لوبډله به د آسیې جام سیالیو لپاره پوره چمتووالی ونیسي. ټاکل شوی چې افغانستان د سپتمبر په 10مه لومړۍ لوبه د سریلانکا او په 20مه نیټه له بنګلاديش سره لوبې ترسره کړي. د آسیې جام په دغو سیالیو کې به افغانستان په ګډون شپږ نور هیوادونه ولوبېږي. ټاکل شوی چې افغان لوبغاړی نثار احمد عبدالرحیم زئی په ارجنټین کې د ځوانانو اولمپیک په جوړیدونکي سیالۍ کې ګډون وکړي. د تکواندو فدراسیون مشر نجیب الله سکندر نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالرحیم زئی په دغه لوبه کې د ګډون لپاره پوره چمتووالی لري. دغه لوبې چې په هرو څلورو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي تر راتلونکو څو ورځو پورې به پیل شي. او د جاکرتا په آسیې اولمپیک سیالیو کې چین د 209 مډالونو په ګټلو سره لومړی مقام خپل کړ. په دغه سیالیو کې چین د 122 سرو زرو، 290 سپینو زرو او 15 برونزو مډالونو سره لومړی، جاپان د 15 سرو زرو، 55 سپینو زرو او 40 برونزو مډالونو سره دوهم، او کوریا په 90 سرو زرو، 55 سپینو زرو او 20 برونزو مډالونو په ګټلو سره په دریم ځای کې دی. د انډونیزیا په قربتو په آسیې اولمپیکي سیالیو کې له 20 ګډون کوونکو هیوادونو نه 30 د میډال په ګټلو بریالي شول، خو نه نور یې بیا بیرته له میډاله پات شول. په دغو سیالیو کې 15 افغان لوبغاړو چې اته یې ښځینه دي په 1400 ورزشي رشتو کې ګډون کړی و چې د برونزو د دوو میډالونو په ګټلو بریالي شول. دغه سیالۍ د اګست په 13 نیټه پیل شوې وې چې 13 ورځ پای ته ورسېدې.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. اوس هم ورځو راپورونو ته. د هلمند ولایت چارواکي وایي د ټولو هغو سیمو لارې او سړکونه چې د جګړو او ماینونو د چاودنو له کبله وران شوي دي بیا رغوي. دمګړۍ، نادلي او مارجې ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو 10 کیلومتره بیرته رغول کیږي. د دې دوه ولسوالیو اوسیدونکي غواړي چې د بیا رغونې کارونه په ښه کیفیت وشي او شرکتونه د قراردادونو له لاس په لاس کولو ډډه وکړي. د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی په دې اړه د یو راپور د برابرولو لپاره د دې پروژو د کار د بهیر لیدو ته ورغلی.
دنادلی ولسوالۍ په لور د غزیدلی سړک پر وړو وران سو ځایونو چې تازه پاک سوي دي کرنه دی اچول سوی. دلته یو کوچنی لنګر ګرځي چې لاندې سوي واړه وران سوي ځایونه تخته او بیا کر اچونې ته چمتو کړي. د لشکرګاه په لویدیځ کې د درېیمې امنیتي او زیاړوند د بولان له سیمې نادلی او مارجي ولسوالیو ته د غزیدلی سړک د هغو ځایونو د بیا رغونې چارې پیل سوي دي چې د دې وروستیو دوو کلونو د جنګونو پر مهال وران سوي. دغه دوه سړکونو بیا رغونې ته چې دوې مهمې ولسوالۍ د لشکرګاه سره نښلوي پیسې او نور امکانات د ټولګټو وزارت لخوا ورکول سوي دي. د هلمند والی وایي د ټولو هغو سیمو د سړکونو د رغونې چارې به پیل سي چې وران سوي دي او د حکومتي سرتیرو تر ولکې لاندې راځي. تورن جنرال محمد یاسین د مرجع او نادلی ولسوالیو د سړکونو د بیا رغونې د کار د پیل پر مهال ازادي راډیو ته وویل یاد سړکونه اکثره د هغه ماینونو له امله وران سوي دي چې د وسلوالو لخوا ځای په ځای سوي ول.
بیرته هغه ټپونه مونږ رغوو چې هغه زمونږ دښمنان مونږ ته د بمونو په واسطه سوری سوری کړی وو او په دې د دې لحاظه زمونږ شتمنۍ ته یو ضربه وارد کړی او همدارنګه خپل خلکو ته هم مشکلات ایجاد کړي. نو د دغه سړک چې د افغانستان د بودیجې نه تمویلیږي او د ریاست فیدامې د هلمند لخوا نظارت لاندې یو شرکت کار کوي. د شرکت ته زما خواست دا دی چې د یو عموطن په حیث ډېر دقیق او مجانبه باید کار وکړي.
په هلمند کې د دې وروستیو څو کلونو سختو جنګونو له امله اکثره غلارې او پاخه سړکونه وران سوي دي چې په پاخه او اساسي ډول جوړ سوي ول. د هلمند د ټولګټو رئیس اهل الله عبیدی رسنیو ته وویل د 3 میلیونه افغانیو په لګښت شاوخوا 10 کیلومتره سړک جوړوي چې وروسته به نور ورته سړکونه او لارې هم ورغول سي.
10 کیلومتره اوږدوالی لري چې 1 کیلومتر پخوا جوړ شوی دی، په هغه باندې موږ کار نه کوو، په هغه ټپونه مو نشو. دا 10 کیلومتره په اردو کې 4 کیلومتره سړک بنې د 5 سانتي په اندازه باندې نوی فرش اچو او نور ټپونه چې دي هغه ټپونه به ټول په معیاري شکل باندې نیول کېږي. بیا که د راتلونکي دپاره فنډ او امکانات پیدا شول انشاءالله دا سړک به سراسر ټول مکمل. موږ کوشش کوو چې په دې باندې یو بله لایام ولویږي. د دې سړک ټول قیمت چې دی 3,109,950 افغانۍ دي.
په عین وخت کې د مارجې او نادلی ولسوالیو اوسیدونکي او د ټولنیزو شورا غړي وایي د پروژې د تطبیق څخه باید ښه څارنه وسي او حکومت هم پرې نږدي چې بې کیفیته پلی سي. دوی هم د هغه نورو پلچکونو او رنڅو سړکونو د بیرته رغولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د ماینونو او نورو چاودنو له امله وران سوي دي.
په دغه پخواني دغه تر چې جوړ شوی بې کیفیته و زموږ په نظر. دا چې 1.5 متر یا 1 متر ادا کال کني 1.5 متر دا دغه پخواني حالت څخه لوړ سي موږ وایي رطوبت به نه کوي نو دوام به پیدا کړي. دا اوس خو دغسې دا تیر وار د خالي مځکې پر مخ باندې کیر توی شوي و هغه هم نازک و بیرته پټ.
بیا ځینې مننه کوو چې موږ ته یې د تګ راتګ د کور د لارې د جوړونې د ابتدا دپاره راغله او بیا هم ځینې مننه کوو چې موږ ته یې دا دومره لوی ویاړ راوبخښئ چې په ټول هلمند کې یې زموږ سړکونه د زموږ سړکونو تاکي اولیت ورته ورکوي. د دوی څخه یوه نړۍ مننه.
په هلمند کې په دې وروستیو دوه کلونو کې د بیا رغونې کارونه په نشت حساب دي، په خاص ډول په هغو ولسوالیو کې چې اکثره سیمې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي. ویل کېږي په ولسوالیو او هغو لارو کې ډېر واړه او لوی پلچکونه او پلونه په بومونو الوزول سوي دي چې کلي او ولسوالۍ سره نښلوي. د هلمند دولتي مسؤلین د دغه اکثرو ورانیو پړه پر وسلوالو وراچوي خو طالبان یې نه مني. محمد الیاس تایب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
تاسو لا پیغامونو
زه یک مطلعم د سنگند ولسوالۍ د سرنکلایم دلته وځ په کندهار کې پلان وشیږم. دا زموږ د سنگند ولسوالۍ لار لشکرګاس د سنگند د ایس بیا تر سنگنه پورې دا ټول خلک په خامه کې دي. دا لارې بند ده. زما دا هیله ده چې دا لارې نشي او دا زموږ خلک ډېر په تکلیف کې په خامه کې جو راځي. مریضان ورسره دغه مریضان چې د تر لاشاره یا تر لشکرګاه تر امرجنسی پورې را رسي یا پر لارې مړ شي، روغ سړی د دغه باسي چې جوړ روغ سړی وژني دغه لارې، نو زما دغو هیله راپره کې دغه زموږ لار دی راجلا کې
سلام کوشش کراختی او یا هم د نور شبکو سره خبرې وکړي چې د امنامنې ایسوسی امنیت مشتراولي دغه ډېر کارونه به هم نه وي د مرګ د ټپې کېدو دې وسلامه.
السلام علیکم، نن می زهیر زندانی د لوګر ولایت د مسایت ښه منګه د لوګر ولایت د روډپور چارواکو څخه هیله دغه د یاد لري درته درته درخواست کنه زیات میر خلک پادر کې خپل سوي دي او نور کوم دي مشکلات سره مخ دي او څوک غم نه خوري مالغه ته غو تاسو مو راسو.
السلام علیکم، زله پرا ولایت بکوا دول سوالی خبر کوم. زما دولت څخه دا هیله ده چې موږ بکوا ول سوالی کې نه سړک سا نه مکتب سا نه بل داسې اساس کار سا. زما نه ازادي رادیو ته دا هیله ده چې زما پیغام نشي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري. د کندوز ولایت د دشتیارچی ولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو د کموالي او نشتوالي نه شکایت کوي. دوی وایي چې ډیر وخت د دوی ښځینه ناروغانې له جدي ستونزو سره مخامخ کیږي او حتی کله ناکله خو خپل ژوند هم له لاسه ورکوي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له دې خلکو سره خبرې کړې او د راپور یې برابر کړی.
د کندوز د شیرچی ولسوالۍ ګڼ شمېر خلک شکایت کوي چې په دغه ولسوالۍ کې د ښځینه ډاکټرانو کموالی او نشتوالی خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. وایي چې په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانو نشتوالی او کموالی د ښځینه ناروغانو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کړی دی. د نوموړي ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو حاجي حبیب الله او خانولي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
زمونږ هم دغه دا دی چې زمونږ په درې څلور غټ کلینیکونه لري په هغو کې زنانه ډاکټر نشته دی. همیش وزارت مونږ ته وایي چې مونږ تاسو ته د معاش په خاطر باندې هر ډاکټر زنانه زریږي خو د معاش کم ورکوي بس نه راځي. هلته زمونږ مریضان چې راځي په لاره کې طلب کیږي د زنانه بخش لپاره رسیدګي کندوز ته نشته. ولې درې شپېته کیلومتره مسافه ده زمونږ د کندوز ته مابین
وروره. بس مونږ د دشتیارچی دی ولسوالۍ ناستو. بس د جو هلته کلینیک شته او ښځینه ډاکټر نشته دی. مونږ ښځې امیدواري باندې بس کله مړی سی او ښځینه ډاکټر نه سی دروغ کار ته سره وړو. بس هغه ته مشکل پیک سی مړ سی. بس مونږه دولت نه دا غواړو سی مونږ ته ښځینه ډاکټر هلته راوړي تروس دی مونږه مشکل رفه سی.
دا خلک وایي که کومه میرمنه د ولادي ناروغۍ ولري نو د درملنې په خاطر د کندوز مرکز او یا تخار ولایت ته انتقالوي چې ډیری وخت ناروغان د لارې په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دشتیارچی ولسوالۍ یو تن قومي مشر فرید احمد کاکړ په دې اړه وایي.
صحت په پښ کې باید دولت توجه نه ده کړې. باید جدي توجه وشي. بعضې سیمې دي چې د لرې پرتې سیمې دي چې د ولسوالۍ د کلینیکو ته رسېدګي نشي کولی. دولت سره خواهش کوو یا پیشنهاد ورته کوو د موږ دپاره د کلینیک زمینه د صحت و خلکو ته ځوانانو او سپینځور ته برابره کړي.
دوی له دولت څخه غواړي چې په ټولو هغو سیمو کې باید روغتیایي مرکزونه جوړ کړي چې اوس خلک ورته لاسرسی نه لري او د دې ترڅنګ باید مسلکي ډاکتران پکې په کار وګمارل شي ترڅو د خلکو صحي ستونزو ته په وخت سره رسیدنه وشي. له دې سره سم د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالمتین عاطفي تر ځایه د خلکو ستونزې مني. وایي چې دوی په دشتیارچی ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون لري پکې ښځینه ډاکتران او قابلګانې موجود دي او خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. او برسیره پر دې د دغې ولسوالۍ په یو شمېر نورو سیمو کې هم فعال روغتیایي کلینیکونه موجود دي. ښاغلی عاطفي وایي چې دوی د ښځینه ډاکترانو د کموالي ستونزې د عامې روغتیا وزارت سره شریکه کړې او ډیر ژر به دغې ستونزې ته هم رسیدنه وشي. موږ هلته 50 بستریز روغتون لرو چې پکې ښځینه ډاکتران او قابلګانې موجود دي او دغه راس موږ نور کلینیکونه او صحي مرکزونه لرو او صحي کارکوونکي او قابلګانې پکې موجود دي او هلته د ولادي ناروغانو او د نورو ناروغانو درملنه کیږي او ډیر جدي ناروغان د کندوز حوزوي روغتون ته را انتقالیږي. د دې ولسوالۍ د خلکو په خبره چې دوی په وار وار په دې اړه خپل غږ پورته کړی، خو په هیڅ صورت دولتي جګپوړي چارواکي د دوی درد او مشکلات نه درکوي، ځکه چې د کورنۍ غړي تل د درملنې په خاطر بهرنیو هیوادونو ته ځي او دغه راز له هر ډول روغتیایي امکاناتو څخه برخمن دي. حال دا چې د هیواد په لرې پرتو ولایتونو او ولسوالیو کې زیات شمېر خلک روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د یو کلی زرغګونه راډیوي ډرامه خپرېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې ادلب ښار باید له حکومت ضد یاغیانو څخه تصفیه شي. محمد جواد ظریف نن دمشق ته د سفر پر مهال دا څرګندونې وکړې. ټاکل شوې چې د ایران، روسیې او ترکیې ولسمشران هم د روانې اونۍ په پای کې په تهران کې سره وګوري او د ادلب ښار پر وضعیت خبرې وکړي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر راکوي.
په داسې حال کې چې سوریه په ادلب کې د مخالفینو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف دمشق ته سفر کړی دی. رویټرز خبری اژانس ویلي چې نوموړي له سوریې چارواکو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د سوریې ادلب ښار باید له یاغیانو تصفیه شي. تیره اونۍ د ایران دفاع وزیر هم دمشق ته سفر کړی و او د ایران او سوریې ترمنځ د پوځي همکاریو یو تړون یې لاسلیک کړی و. ایراني ځواکونه د سوریې په کورنۍ جګړه کې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د حکومت سخت ملاتړ تړیدي. په همدې حال کې ټاکل شوی د ایران ولسمشر له خپل روسیې او ترکیې سیالانو سره وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن دوشنبه ویلي چې په پام کې د حسن روحاني، ولادمیر پوتین او رجب طیب اردوغان په تهران کې سره وګوري. د ایران فارس خبری آژانس د قاسمی له قبل ویلي چې خوشبین دی چې دا لیدنه به د سیمې لپاره د سوریې د خلکو او د تروریزم پر وړاندې جګړې په برخه کې ګټوره وي. ټاکل شوی دغه مشران د جمعې په ورځ سره وګوري. قاسمی زیاته کړې چې ادلب چې د سوریې د حکومت ضد یاغیانو وروستی مرکز دی، نن د یوې پیچلې موضوع په توګه پاته دی. د قاسمی په خبره د سوریې حکومت دا حق لري چې په دې سیمه کې د تروریزم پر ضد وجنګیږي، او د دې په خبره ایران د یو ملاتړي په توګه حاضر دی چې تر هغو د سوریې د حکومت سره د سلام مشورو په برخه کې مرستې ته دوام ورکړي چې سوریه یې غواړي. بلخوا د اسرائیل د دفاع وزیر اویګدور لیبرمن نن دوشنبه په بیت المقدس کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې په سوریه کې وضعیت ساري او زیاته کړه چې د عراق او سوریه په ګډون له هر ځایه چې د ایران ګواښ ورته متوجه وي دوی به یې په نښه کړي. تر دې وړاندې د اسرائیل د صدر اعظم دفتر راپور ورکړی و چې بنیامین نتنیاهو د یکشنبه په ورځ د سوریه لپاره د یو امریکایي پلاوي سره ولیدل. په دې راپور کې ویل شوي چې نتنیاهو له جیمز جیفری سره د سوریې پر وضعیت او د دوی په وینا د ایران د یرغلګرو فعالیتونو د مخنیوي لپاره پر ګډو هڅو خبرې وکړې. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن ویلي چې په سوریه کې د یاغیانو تر واک لاندې سیمه ادلب وضعیت نور ورته د زغملو نه دی. لاوروف په مسکو کې د پوهنتون محصلینو ته په وینا کې ویلي چې د سوریې حکومت هر ډول حق لري چې ادلب ښار له یاغیانو پاک کړي. په ټوله کې ویره دا ده چې شایي سوریه به په دغه جګړه کې له کیمیاوي وسلو کار واخلي. خو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت له خوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د امریکا متحده ایالاتو، بریتانیا او فرانسې د خبرداري په ځواب کې ویلي چې د سوریې پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري.
یو کلی زر غاګونه.
یو کلی زرغګونه رامي خوګو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران اوریدونکو، تاسو واوریدل چې قمداغا او میرمنې مریم د کور او دفتر د کارونو ترڅنګ د لیک لوست د زده کړې کورسونه هم وایي. جالب اېدا ده چې د دوی ماشوم زوی دلاغا له دوی سره په لیک لوست کې مرسته کوي. اوس به واورو چې لدینی خونکې زینب نه څوک د مشورې غوښتنه کوي.
ا
خدیجه همدسته د کورس میدانه په چمن کې بکینو او خپل خبره بدیم وکي.
سمه ده معلم صاحب زینب.
هغه دی نور خزه اونجونیم لاړی په ډاډه زړه به خپل غم در سره وژاړم. غم د خدای لیری لیری دا وایه چې کومه نوې لانجه ده کام هغه د میراث د حق خبره ده.
بس څه زړې لانجې او څه نوې دي. ورور مې چې په خاون باندې د یامه وار کړی و له هغې نه خو خبره یې.
هو خدای فضل کړی و بیل په ونه لګېدلی و.
ته ښه وایې چې نه مې ورور د خون څښتن شو او نه ماته یتیمان راپاتې شول.
خدیجې زړه دې په آرام کا زما زړه م نری ده په خامه بانه ژړا راځي.
ښه ده نو خبره مې دا کوله چې زما زړه و چې په ورور باندې مې عریضه وکړم او ته یې راته ولیکې. خو
ښه نو بیا دې څنګه خوښه شوه؟
خاوند ته مې ورور له ملک نواب سره په وزر راغلی و چې عریضه دې نکوي او خبره به د کلي په مشرانو خلاصه کړو.
ښه نو ستا څنګه خوښه ده؟
نه پوهېږم زه خو تا ته راغلم چې تا سره مشوره وکړم.
هفرې مشوره خو ښه خبره ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. دا وایي چې د کلي ولس په مشرانو کې به زما پلار هم وي.
هو ویله چې مولوی صاحب هم پکې وي.
چې داسې ده بیا خو هېڅ اندېښنه مه کوه پلار مې هېڅکله ستا له حق نه نشي تېرېده ځکه چې د میراث حق الله تعالی درکړی ده. رښتیا بله خبره هم ده.
کومه خبره؟
دا چې عریضه ونه کې او خبره مې پلار او د کلي مشران خلاصه کي له ورور سره به دې وروري هم نه خرابېږي.
ته ښه وایې زینب خو که ورور مې د مولوی صاحب خبره ونه مني بیا به څه خاورې په سر بادوم.
بغره باران ده بکلی راغل سهاونا موسا گل جوړ کل کلر گیو غټم بارنا.
واوا واوا زه دې پات ماشا موسا کو دې تا و ګورې کلا نه چې د کوی ای حق پې شو ای او نه سخت سخت کارونه کوي.
سخت کارونه کوم خود کو اخر د کور ورته تن کېګم. اول ای دا چې سیلاب لرګي راوړي دي او ما هم ښه ډېر لرګي ټول کړي دي. ته وایې ښه
لرګي ټولوه خو پام کوه چې د سوی منځ ته ورګډ نه شي هسې نه چې ویدې سي او ته ثبت چې زه هغه نورو خلکو ته هم ورغږ کوم. ای خلکو ای او ته سیلاب له منځه راووځئ هغه دی او د غرونو په سرونو بیا ورځې ګرځي.
یاره خدای رادګل یا ملګری دې ډېر هوښیار سړی دی. چا خبره په ساتو کې تیلی دار دی. ته وایې ښه
کوم ملګری بې
کوم ملګری بې دا لرګي چې ټولوي دا په خپله موسا ګل. ته وایې ښه
ښه زه دې بدمشه نو دا هوښیاري په څه کې ده خو مې پرې خبر کا کنه.
لږ نه ډېر به دې پرې خبر کړم. دا د ځوانانو په شورا کې مې چې د سربند پخولو خبره وکړله.
یاره بې شکه دا خو دې نم که د ځوانانو شورا خلک شرطه نه و راایستلي او سربند یې پوخ کړی نه و اوس به سیلاو د ډېرو خلکو ځمکې وړې وي.
خدای دادا په عقل ښه ده. ته ګوره د سیلاو سفید څو غټ لرګی راوړ زه ورځم چې را وینیسم.
لیوانایا مګوری او سفید نور هم زوره ورسی او را وګرځه همدا لرګی دې بس
لږ وار وکړه. ته وایې ښه دا لرګی رانیسم. الا خدای دادا را منډه که در نیسم مې چې سیلاو وېوړم.
ګلالۍ په کمپیوټر دې څه شی لیکل؟
د شرکت هغه نوی حسابي ده هغه جوړوم.
یاره ګلالۍ بې تا مې د خدای نه کي که ستا مرسته نه وای لومانه خو د شرکت د سابیو بیخو لاره او ګودر ورک کړی و.
اسلامه زه او ته له یو بل سره په ژوند کې شریک یو نو د شرکت کارونه به هم په ګډه کوو. ریښتیا د دفتر نور کارونه څنګه روان دي؟
د شیطان غوګونه د کړنی وی ډیر خروان دی او خل شریکوال نه چې کوم توان کړی دی د چا خبره د غل لپاره به سخت کار کوو چې شرکت مو مخ په بره روان شي.
وای چې وخان ساتي دروازې بل وړک دی په تجارت او د شرکت په کارونو کې خو لګټو سره تاوان هم کله کله وي.
هو ګلالی دا خبره خو دې بیخي سمه ده، تاوان خو مو ولیده، خو اوس به د ښې ګټې لپاره کار کوو.
د ګټو لپاره به په هر کار کې اول ښه فکر کوو، هره خوا به یې سنجوو. له ټولو نه لویه خبره ده چې موږ په خپل کار کې صادق اوسو او اخلاص ولرو.
ته ښه وایې ګلالی، اخلاص ځکه ښه دی چې سړی هم ځان ته خیر رسوي او هم نورو ته، د خلکو باور هم لاسته راوړي.
بله دا چې د ښو مالونو راکړه ورکړه به هم شرکت په پښو ودروي.
ګلالی نامې خدای دی ښار ته چې راغلی یو دومره تکړه شوی لکه سم د اقتصاد پوهنځی دی چې ویلی وي.
ولې تا نه دی اورېدلی چې تجربه د پوهې مور ده؟ رښتیا ښه شو چې را په یاد یې کړه. زړه مې دی چې په پوهنتون کې ځان شامل کړم.
په پوهنتون کې؟
هو، که په زړه دې وي قول دې مراسره کړی و. نه پوهېږم چې ته ولې داسې حیران شوې.
نه هسې
هسې نه غواړي، خامخا دې څه په زړه کې شته، سپینه خبره راته وکړه.
ما ویل چې د شرکت کارونه مو نوي پیل کړي دي، چې ته هم پوهنتون کې ځان شامل کړې نو د شرکت کارونه به څنګه شي؟
مولوی صاحب څنګه د آزادۍ خوښ شو؟ دا زموږ د جرګو او مرکو ځای دی.
ملک صاحب نوابه ماشاءالله ډېر ښایسته ځای دی، دا شاوخوا ونې او دا پراخ چمن د سړي زړه پکې خوشحالېږي او ذهن پکې آرام وي. بسم الله وکړئ او خبره پیل کړئ.
مولوی صاحب اجازه خو به وي چې اول زه خپله خبره وکړم؟
اجازه ده؟ فکر کوم خبره خو هماغه ساسو د خورکې د حق او مجاز خبره ده.
او مولوی صاحب هماغه خبره ده، خدای دې وکړي چې په حق کې بې انصافي ونشي.
ملنګه مولوی صاحب له مانه پوښتنه وکړه خو تا بېواره پکې راودانګل.
بېواره مې نه دي دانګلې، یوه خبره تا وکړه بله خو به ما هم کوله. کیا
خیر دی ملنګه او سردار، یو بل خبره به په سړه سینه اورو چې خبره په خوشحالۍ او د ټولو په خوښه فیصله شي.
ملک صاحب نواب خو فرمایل د خبرو مسنونه طریقه دا ده چې په نرمۍ وشي، د چا سپکاوی پکې نه وي او د بل خبرو ته غوږ هم کېښودل شي.
مولوی صاحب هوښیاران متل کوي وایي غوټه چې په لاس خلاصیږي غاښ ته یې حاجت نشته.
سردار خانه غواړم په دې خبره پوه شم چې له دې خبرې دې مقصد څه ده؟
مقصد مې دا دی چې خدیجه زما خور ده، زه وایم چې زه به پخپله ورسره جوړ شم.
ته به څنګه ورسره جوړ شي؟
او ملنګه اوس نو سره را باندې وایي چې کله مې خبره ورسره وکړه تاسو ټول به پې خبر شي. سردار خانه هر څه دې چې په زړه وي په سپین میدان یې ووایه، که څنګه مولوی صاحب؟
اونو موږ او تاسو خو د دې لپاره راغلي وو چې د چا حق تلفي ونشي او حق حقدار ته ورسیږي.
مولوی صاحب خدیجه زما خور ده او په ما حق لري، دا ټولې پیسې مې ورته راوړې دي، په دې به خپل ژوند جوړ کړي.
سردار خانه دا پیسې دې ځان سره وساته.
اره خو ملنګه.
سردار خانه غصه دې وخوره، له خپلې خور سره چې هر څومره کومک کولی شي د خیر خبره ده، خو د میراث حق به یې خامخا ورکوي ځکه چې دا یې پر تا حق ده.
گرانو اوریدونکو تاسو واوریدل چې ملک نواب، سردار خان او ملنګ له مولوی صاحب سره ناستی او مولوی صاحب د خزو د میراث او نور حقونو په باره کې له دوی سره خبرې کوي. د دینی علماو هغه خبرې چې د خزو د میراث او نور حقونو په باره کې کوي ستاسو د سیمې خلک یې څومره عملی کوي؟ که دا خبرې عملی شي کومې پایلې او نتیجې به ولري؟ موی چې د یو کلی زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 او 0 شپږ 0 0 0 0 شمیره را ولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسیږي.